د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد او د استخباراتو مشر ملا عبدالحق وسیق دوه ته رسیدلی دي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد نن د تل پشپګوشتمه پر خپل ایکس پانه کې لیکلي چې د دوی یو پاکستان پلاوی نن دوه کې خبرې پیلوي. مجاهد زیاته کړې چې د طالبانو حکومت پر پکتیکا د پاکستان د تیر شپې هوایي بریدونه ښکارا او تکراری تیرای او د پاکستانی پوځ جنایت بللی او په کلکو ټکو یې غندي. نوموړي زیاته کړې ده چې دوی به غچ اخیستونکي اقدامات تر هغو نه کوي چې د سولې خبرې نتیجه ورنکړي. په همدې وخت کې د پاکستان دولتي ټلویزیون هم اعلان کړی چې د دغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف او د استخباراتو مشر عاصم ملک هم دوه ته روان شوي دي. دا پرمختګ وروسته له هغه کېږي چې د جمعې په شپه پاکستان د 3 ساعته اوربند له پایته رسېدو وروسته د پکتیکا ولایت پر ځینو سیمو هوایي بریدونه وکړل چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د اروپای ټولنې شلو غړو هیوادونو په ګډه له اروپای کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملی ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا نوښت د شنبې په ورځ د بلجیم د پناه او مهاجرت وزیر انیلن فان بوسویت لخوا اعلان شو. د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرس، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، آیرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزمبورګ، مالټا، هالند، ناروې، اتریش، پولند، سلواکیا، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړی دی. یاد هیوادونه له اروپایي کمیسیون د پناه مهاجرت له کمشنر مګنس برزنر څخه غواړي چې له طالبانو سره د بیرته ستنولو د تړونونو موضوع ته لوړ سیاسي لومړیتوب ورکړي او د دې لپاره هم ډیپلوماتیکي او عملی حل لارې تعقیب کړي. د پاکستان فدرالي حکومت بیا د جمعې په ورځ پریکړه وکړه چې د افغان اتباعو د ستنولو بهیر به چټک کړي. دغه پریکړه د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړې کچې په یوه ناسته کې وشوه چې هدف یې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر ارزونه وه. په ناسته کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ټینګار وکړ چې د افغان اتباعو دوامداره سرحدي بریدونه او په کې د افغان کډوالو ښکېلتیا د جدي اندېښنې وړ خبره ده. تر دې وړاندې بیا افغانانو یا د افغان کډوالو ټولنو دارت کړی چې ګواکې افغان کډوال دی په بریدونو کې ښکیل وي. د پاکستان له لوري په پکتیکا کې د کرکټ پر لوبغاړو بمباري د افغانستان د کرکټ لوبغاړو تون غبرګون پارولې. د افغانستان د شلوره لوبډلې کپتان راشد خان د شنبې په ورځ د پاکستان پر هوایي برید سخت انتقاد وکړ. د راپورونو له مخې د جمعې په شپه د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د بمباري په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه ووژل شول چې 3 تنه ځوان کرکټران هم پکې شامل وو. په برید کې 8 تنه نور ټپیان شوي دي. محمد نبی او فضل حق فاروقي هم دا بریدونه غندلي. د افغانستان کرکټ بورډ د دې برید له کبله له پاکستان سره راتلونکي سیالي لغوه اعلان کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي لا وختي دی چې اوکراین ته د ټاماهاک توغندي ولیږي او هیله لري چې تر هغې وړاندې وکولی شي له روسیې سره د سولې موافقه ترلاسه کړي. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. اوریدونکو د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان لوړپوړي پلاوی نن دوحه کې جرګه کیږي. د غونډې اغیز به یې څه وي؟
وکتل شي چې د مذاکراتو تر شا د امریکا څومره کردار ده، د چین او نور هیوادونو څومره کردار ده. دا مذاکرات نازک دي. دا وخت داسې نړیوال ګرینټور یا تضمین کوونکی هم نه ګورم.
د شمشاد خصوصي تلویزیون خپرونې تر نامعلومې نیټې بندې شوې دي.
د شمشاد تلویزیون د خپرونو د بندولو خبرونه ډیر د اندېښنې وړ دي. د دې رسنیو ټول کارمندان به سخت اقتصادي زیان وګوري.
د پاکستان چارواکو افغان کډوالو ته د وتلو خبرداری ورکړی دی او په جرمني کې د میشت ځوان سندرغاړي ساغر محبوبي هنري هڅو ته مهم کتنه کړې. نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبرونې تر پای از موږ ملتیا وکړئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلي اوریدونکو راځو. د سر راپور ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د طالبانو د حکومت یو لوړپوړی پلاوی چې مشري د دوی د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد کوي دوه ته رسیدلی دی. پاکستانی رسنۍ ویلي چې د هغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف او د استخباراتو مشر عاصم ملک هم دوه ته روان شوی او دواړه پلاوی هڅه کوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راټوکېدلې تاوتریخوالي پر کمولو خبرې وکړي. دا چې دا خبرې پیل شوې او کنه د خبرو اجنډا تر اوسه معلومه شوې کنه، از ما همکار اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړی د مهال سټډیو ته وصل دی. اکرام صاحب، ستړي مشي، څه دي وروستي جزئیات؟ آیا دوه کې دواړه پلاوی رسیدلي خبرې پیل شوې کنه؟
لودین صاحب، پلاوی دواړه رسیدلی دی، د دواړو هیوادونو سرچینو د دواړو پلاویو د رسیدو خبر ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري چې کومه اعلامیه خپره شوې ده، په دې کې ویل شوی دی چې په دې ناسته کې به د پاکستان له پولو نه بهر د ترهګرۍ د پای ته رسولو او د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د سولې او ثبات د رامنځته کېدو په اړه باندې خبرې وشي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې کوم بیان ورکړی دی، په هغه کې د خبرو د اجنډا په اړه باندې څه نه دي ویلي، خو له وړاندې نه دا ویل کېدل چې د دې خبرو اصلي اجنډا چې ده هغه د ډیورن په کرښې د وروستۍ ترینګلتیا او له دې نه وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې مهم مسایل دي چې بحث تر اوسه پورې د خبرو د پیل کېدو په اړه باندې لا څه نه دي ویل شوي چې خبرې پیل شوي دي که نه دي پیل شوي، ښایي څو شېبې وروسته په دې اړه باندې نوي بیانونه راشي.
بله، او اکرام صاحب، په سیمه کې د جګړې وضعیت څنګه دی؟ تېره شپه د پکتیکا په اورګون باندې بریدونه وشول چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته، په دې اړه چارواکي څه وایي؟ تازه معلومات څه دي؟ او ځوابي بریدونه هم فکر کوم د طالبانو د پولیساتو د ځواکونو لخوا شوي.
لودین صاحب، د ورځې تر څلورو بجو چې زه په سیمه کې له سیمه ییزو سرچینو سره په اړیکه کې وم، دوی ویل چې اوس مهال جګړه چې ده قراره شوې ده، خو د شپې له لوري د انګور اړې په سیمه کې چې وو جګړه وه، د ارګون او په برمل باندې تر هوایي حملو وروسته. که څه هم نن ذبیح الله مجاهد لیکلي وو چې دوی انتقامي بریدونه په دې خاطر باندې نه کوي چې دغه کوم پلاوی چې تللی دی د خبرو د احترام په خاطر باندې، خو په انګور اډه کې جګړه شوې وه. د ارګون د امنی قومندان له قوله چې د تیرې شپې په حمله کې لږ تر لږه لس ملکیان چې دی دا وژل شوي وو، او تر شپاړسو نور ټپیان شوي وو. دا دوی ویلي وو چې ټول ملکیان دي، په دې کې درې د کرکټ ډومیسټک د افغانستان د کورني کرکټ لوبغاړي وو چې ګڼ غبرګونونه را پارولی وو، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو او د نورو ورزشکارانو ترمنځ ګڼ غبرګونونه موجود وو. کرکټ بورډ د همدې په غبرګون کې له پاکستان سره په نومبر کې چې کوم د درېو هیوادونو سیریز کېږي هغه یې لغوه کړ. دا سیریز په نومبر کې پلان شوی وو د سریلانکا، پاکستان او د افغانستان ترمنځ په پاکستان کې. له بله خوا نه د تېرې شپې د حملې په اړه باندې غبرګونونه هم ښودل شوي دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی دغه حمله غندلې ده، او دای ویلي دي چې پاکستان د خپل خیر لپاره د افغانستان په خلکو او خاورې باندې تیری کوي، او باید د افغانستان په اړه باندې دا هیواد په خپلو پالیسیو باندې له سره غور وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد هم په خپل ایکس پاڼه باندې په یو بیان کې دا لیکلي دي چې پاکستان د ارګون ولسوالۍ کې په هوایي حملو سره اوربند مات کړ. اشاره غا تسلويخ ساتني اوربند ته وچه لدین وړاندې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ شوی و. وروسته بیا پاړه باندې ویل کېدل چې د قطر په منځګړیتوب باندې دا اوربند غزول شوی دی، که څه هم په رسمي ډول په دې اړه باندې څه نو ویل شوی.
ډیره مننه کور ودان زموږ خبريال اکرام الله اکرام، چې دوه ته د افغانستان او پاکستان د پلاوی د رسیدو راپور درک، او د غراس په اورګون او د غراس د انګور اډه کې د وروستي وضعیت په اړه معلومات درکول. دا چې په دوه کې د افغانستان د طالبانو پلاوی او د غراس د پاکستاني چارواکو پلاوی له کومو مشخصو مسئلو او اجنډاګانو سره تللی دی، او دغه خبرې به څومره رغون کې وي او څومره به روان تاوتریخوالی ورسره کم شي؟ څه ضمانتونه موجود دي چې بیا به دغه دواړه هیوادونه په جګړه کې نه سره ښکېل کیږي؟ په همدې اړوند نورو مسلو مې د خبریال او د چارو د کتونکي سمی یوسفزي نظر پوښتلی دی.
دا غونډه په داسې یو حالات کې جوړیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له امله د دواړو هیوادونو خلک یو بل سره ډېر غوسه دي، په قهر دي او یو ډول تریخ ماحول ده. زه فکر کوم چې طالبانو چې کومه ایجنډا ده هغه پخوا هم له پاکستاني لورو سره ورباندې بحث شوی ده. طالبان به پاکستان ته دا وایي چې که تاسو کوم خاص ثبوتونه لري یا داسې ثبوتونه او یا داسې نور څه لري چې له موږ سره شریک کړي، چې هغه دا وښيي چې واقعا ټي ټي پي چیرته شته ده یا کوم ځای ځایګی ده یا ادرس ده. نو موږ به په داسې انداز د دې دغه ستاسو په دې ور راکړل شوو معلوماتو باندې اقداماتو کو چې تاسو به راضي ښکاری. خو که تاسو موږ نه دا پوښتنه کوي یا موږ نه دا ضمانت غواړی چې د پاکستان دننه دي ټي ټي پي عملیات ودروي، دا د طالبانو د وس او توان نه د باندې خبره ده، ځکه چې ټي ټي پي یو ډېره پخوانۍ موضوع ده د پاکستان د 2003 کال نه، او موږ خو څلور کاله کېږي په افغانستان کې حکومت کوو. همدا ډول پاکستان یو خواهش دا ده چې افغان طالبان مشران یا د طالبانو مشر شیخ هیبت الله اخوندزاده پاکستانی طالبانو مقاومت هغه وغندي یا هغه وایي چې دا جهاد نه دی، خو افغان طالبان وایي چې دا زمونږ د وسو توان خبره نه ده چې د نورو هیوادونو کې دننه چې کوم مشکلات دي هغه ته مذهبي رنګ ورکو یا د جهاد فتوی یا دغه د ممنوعیت فتوی ګاري جاري کو. بل درته افغان طالبان پاکستان ته هغوی هم یو څه شواهد لري د داعش په اړه باندې، او پاکستان دا ګیله هم لري چې په نړیوال سټیج باندې پاکستان موږ سره دوه مخی کوي، موږ ته مخامخ وایي چې موږ ستاسو د حکومت مرسته کوو، رسمیت پیژندلو لپاره کوششونه کوو، خو تر پردي شاته د افغان طالبانو منفي تصویرونه نړۍ ته وړاندې کوي. په زما په خیال خبرې ډېرې جدي وي او دواړه طرفونه سره دي چې د دې جګړې نه ستړي ښکاري، خو پاکستان اوس یو ډول نوی ایجنډي سره راځي چې دا کار عملي کوي. که تاسو نه عملي کوي موږ په پاکستان کې د هر برید نه وروسته په افغانستان کې برید کوو، او د دې ځواب موږ په افغانستان کې دننه ورکوو. چې له دې عمله یې دغه ټول کړکېچ یو داسې طرف ته روان کړی دی چې د حل لارې شته دي، خو دواړه طرفه باید ورته صبر وکړي.
او یوسف صاحب، یو بل موضوع د پاکستان چارواکي به خامخا له افغان طالبانو یا له د افغانستان له پلاوي نه په دوحه کې غواړي چې تاسو ټي ټي پي په وړاندې مبارزه وکړي. اما ټي ټي پي که وګورو د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره بیعت کړی دی، کله چې یوه ډله راځي له ایدیولوژیکي پلوه یا هم د اهدافو له پلوه له یوه مشرتابه سره بیعت کوي، نو فکر نه کوي چې دا غوښتنه ترې ډېره معقوله نه ښکاري چې همدغه د طالبانو حکومت دی د ټي ټي پي په وړاندې په افغانستان کې حتی دننه اقدامات وکړي؟
زما په خیال د بیعت خو یو طرفه ده، بیعت هغه طرف نه خو منل شوی نه ده، او دا سکوار څوک را پیرېدی شي په افریقا کې وایي چې مالا شیخ هیبت الله سره بیعت کړی ده، خو هغه په دا معنا خو نه شو چې د هغې د هر عمل مسؤلیت به د شیخ هیبت الله په غاړه باندې. زه فکر کوم چې پاکستان یعنی اوس په افغانانو کې دا ذهن ورځ په ورځ یعنی دا ذهنیت جوړیږي چې ټي ټي پي اصل کې یو مسله ده د پاکستان لپاره، او خود ټي ټي پي اکثریت په پاکستان کې دننه ده. درسته ده شاید ځینې کسان افغانستان ته واوړي یا بیرته راشي، خو هغه ټي ټي پي چې پاکستان کې دننه ده هغوی خلاف تاسو اقدامات کړي دي، یا مو نیولي دي، یا مو وهلي دي، یا مو له سیمې ویستلي دي، هغوی ورځ په ورځ پراخه کېږي.
یوسف زای صاحب، که واقعیت ته وکتل سي، کله چې په افغان طالبانو باندې سخت راغله، دوی واوښتل هي خواته له کرښې واوښتل، هلته همدغه ټي ټي پي د دوی قربانه و. اوس فکر نه کوي چې همدغه افغان طالبان ټي ټي پي ته ممکن هغه له دودیز پلوه مخ نه لري چې ورته وایي چې تاسو له افغانستانه وځئ یا مثلا تاسو په پاکستان کې دا کار مه کوئ؟
دقیقا د ټي ټي پي له افغانستانه وستل یا هغوی لکه څنګه چې پاکستان وایي په یو موټر کې واچو ماته یو لکه دا خو په هیڅ که ټي ټي پي والا او طالبانو باندې احسانات نه وي کړي، خو د افغانستان خپل لغه ملي غرور دې اجازه نه ورکوي. البته یو څه اقدامات طالبانو کولو داسې نه و چې اقدامات نه کول، یو څه غزنی سخت او یخ او سیمو ته واستول تر څو مجبور سي افغانستان کیس پکې کی یا بل هیوا ته ولاړ شي، یا اوس په خپله قبایلي سیمو کې طالبان ډېر ځایونه لري. خو دا هم حقیقت ته چې دغه ټي ټي پي و چې افغان طالبانو ته دوباره روح ورکړو، دوباره یې په پښو ودرولو، خپل کورونه سره شریک کړلو، او هر ورځ به د امریکې په بمباریو کې، د پاکستان په بمباریو کې د همدغه قبایلي طالبانو مشرانو کورونه بمباریدل یا به ماشومان وجل کېدل.
بلې، او روسي پښتنه کومه د دوه غونډه د دې لپاره جوړه شوې چې دغه تاوتریخوالی چې د جګړه چې د دا ودرول شي. مثلا په کابل باندې لږ تر لږه څلور گزارونه وشول، هوایي په تیرو شاوخوا لسو ورځو کې په پکتیا او پکتیکا باندې هم بریدونه وشول. تازه پیښه ده پرون ماښام د چپورګون ولسوالۍ کې برید وشو او لږ تر لږه اته ملکیان پکې ووژل شول، چې د کرکټ څو ځوان لوبغاړي هم پکې وو په محلي کچه باندې. آیا د دوه کانفرنس په داسې تضمینونه رامنځته کړی شي چې دواړه لوري دایمي اوربند ته وهڅوي، او لږ تر لږه پاکستان ته ووایي چې په ظاهره دوی همیشه برید پیل کوي، چې دوی باید مخکې دی چې برید وکړي او تفاهم وکړي او د خبرو غوښتنه وکړي؟
زه فکر کوم چې که طالبان او پاکستان په دې مذاکراتو کې یو بل ته یو څه د اعتماد فضا رامنځته کړي، یو بل ته داسې یو شواهد ورکړي چې یو څه ترسره کیږي. خو دلته بیا موضوع هماغه ده چې پاکستان د پوز نوې مشر هغه بالکل یعنی دا پریکړه کړې ده چې د هر برید نه وروسته به جواب په افغانستان کې ورکول کیږي. نو په داسې یو حالت کې چې دا تینس شو دا بحران دومره اخري حد ته رسیدلی وي، خو بیا هم وکتل شي چې د مذاکراتو تر شا د امریکا څومره کردار ده، د چین او نور هیوادونو څومره کردار ده. پاکستان فکر کوم چې خپل د هند سره جګړې نه وروسته دی یو ډول مراد خپل اوچت غني، خو بل طرف ته پاکستان په دې هم داری کې کبه وسني حالت کې دا اوربند نافذي کې، نو طالبان خپل د ایران کې دا جګړه مونږ غټلې ده، او پاکستان خپل د ایران کې دا جګړه مونږ وکټلې ده. نو دغه حالت نه هم پاکستان یو ډول یې لري چې باید یو داسې اختتام ته ورسیږي چې د خپل ملک ته وایي چې جګړه مونږ سره لپاره پیل کړې و سم تر لاسه کړلو. خو بهرحال دا مذاکرات نازک دي، او دا وخت داسې نړیوال ګرینټور یا تضمین کننده هم نه ګورم.
د چارو کتونکو سمی یوسفزای و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
د طالبانو د حکومت لخوا په کابل کې د شمشاد په نوم یو خصوصي تلویزیون د بندولو پریکړې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه پارولې دي. دغه تلویزیون له پرون راهیسې خپل خبرونې تر نامعلوم وخت پورې درولې دي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د طالبانو د حکومت لوري په افغانستان کې د شمشاد خصوصي تلویزیون د خبرونو د بندیدو اقدام د رسنیو د ملاتړو بنسټونو پراخ خبرګونونه راپارولې، او دای د بیان د ازادۍ د محدودولو په هدف یو عملی ګام بلل. د افغانستان د خبريالانو مرکز د اکتوبر په 18مه په یو اعلامیه کې ویلي د طالبانو لوري د دغه راډیو او تلویزیون د نشراتو د بندیدو پریکړه غندي، او دا د آزادو رسنیو په چارو کې مستقیم او ښکاره لاسوهنه بولي. دغه مرکز ویلي د شمشاد راډیو تلویزیون خبرونه د طالبانو د استخباراتي ادارو په مستقیمه لارښوونه باندې شوی. دغه مرکز په اعلامیه کې دی وی به خبره سرچینې له قوله ویل شوی چې طالبانو د شمشاد اداره د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستیو نښتو او پر افغانستان د پاکستان د بریدونو په سماتو کې د نه پوښخ د پاکستان په وړاندې د طالبانو د بریدونو په نه دفاع تورن کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز ټینګار کړي چې خبري ادارې باید د ژورنالیستیکي اصول او معیارونو پر بنسټ فعالیت وکړي، او یوازې د حقيقي سرغړونو په صورت کې باید له قانوني حساب ورکولو سره مخ شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه سندي ویلي. د غراز د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان حبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړی. په همدې حال کې د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان د شمشاد ټلویزیون د خبرونو بندولو پریکړه په کلکه غندلې. د دې سازمان مرستیال بشیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
گزارش موثق داریم که
موږ باوري راپور نه لرو چې طالبانو د شمشاد ټلویزیون د خبرونو د ځنډولو امر کړی، او دا پریکړه کولای شي چې د افغانستان د رسنیو راتلونکي لا نور تیار کړي. د طالبانو دا اقدام ښیي چې اوسني واکمنان د رسنیو او د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره له ټولو ممکنه لارو کار اخلي.
شاهزاده اطلاعات استفاده میکنن.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ له سازمان امسو هم د اکتوبر په 18مه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي دا اقدام خي چې اوسنی واکمنان د بیان د ازادۍ او د خپلواک رسنیو د فعالیت هیڅ زغم نه لري. سازمان زیاته کړي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو پر رسنیو پراخ محدودیتونه لګولي، رسنۍ تړلي، خبري اعلانې نیولي او ګواښلي او د هیواد رسنیو چاپیریال سخت محدود کړی دی. په اعلامیه کې د بیان د ازادۍ د نړیوالو ملاتړو سازمانونو په ګډون د بیپولي خبري اعلانو، یونسکو او د خبري اعلانو له نړیوال فدراسیون غوښتنه شوې چې د رسنیو په وړاندې د طالبانو د استبدادي چلند په اړه سخت ځواب ووایي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ جلاوطنه بنسټ نه هم د دغه رسنۍ د خبرونو د ځنډولو اقدام د نورو انځوریزو رسنیو لپاره سور سراغ بللی. په ورته وخت کې د رسنیو ځینې چارواکي او خبریالان هم د طالبانو د حکومت دې پریکړې اندېښمن کړي. له افغانستانه بهر د مرز ټلویزیون اجرایوي رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته وویل
متوقف شدن فعالیت
په افغانستان کې د شمشاد ټلویزیون بندیدل د ټولنې لپاره خورا د اندېښنې وړ دي. موږ په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په تیرو څلورو کلونو کې د ډېر شمیر رسنیو د بندیدو شاهدان یو. د بیلابیلو دلایلو له امله د شمشاد په وړاندې چې کومه ادعا شوې ده د شمشاد ځواب ته به منتظر شو، خو که په هر دلیل دا اقدام شوی وي د ټولو لپاره د اندېښنې وړ دی.
نگران کننده است.
په بل خلایت کې یوې خبريالې چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي دغه د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د اندېښنې وړ وباله.
د شمشاد تلویزیون د خبرونو د بندولو خبرونه ډېر د اندېښنې وړ دي. د دې رسنیو ټولو کارمندان به سخت اقتصادي زیان وګوري، دوی به بیکار شي. طالبان باید پر رسنیو د محدودیتونو پر ځای رسنیو ته اسانتیاوې برابرې کړي او د رسنیو د لا پرمختګ لپاره کار وکړي.
موږ هڅه وکړه چې دغه اقدام په اړه د شمشاد ټلویزیون د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو له ډیرو هڅو وروسته هم دوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان له واکه ترلاسه کولو وروسته پر رسنیو او خبري اعلانو ګڼ محدودیتونه لګولي چې لامل یې ډیر شمیر رسنیو خپل فعالیتونه درولي. دغه راز ډیر خبري اعلان له افغانستانه وتلو تاړه شوي. یو شمیر خبري اعلان او افغان رسنیو چې په کور دننه فعالیت کوي له دې مخکې د سانسور د زیاتوالي او معلوماتو ته د لاسرسي په اړه د سختو محدودیتونو لامل شکایتونه کړي. شمشاد خصوصي ټلویزیون په 2015 کال کې د فضل کریم فضل په خصوصي بانکونې سره په کابل کې تاسیس او په رسمي ډول یې فعالیت پیل کړو.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له وروستۍ ترنګلتیا وروسته پاکستانی چارواکو دغلته افغان کډوالو ته نوې خبرداري ورکړې او ویلي دي چې دوی به ټول نه قانونه او بیا اسناد کډوال خپل خاورې باسي. تفصیل له سنا کا کړه.
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ترنګلې دو سره پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د استوګنې موده تر هیڅ ډول شرایطو لاندې نه غځوي او ټول هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده به وایستل شي. په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دغه دفتر په ویب پاڼه خپره شوې ویل شوې چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د لوړ پوړو چارواکو په یو غونډه کې راپور ورکړل شوی چې د اکتوبر تر 14 نیټې ټولټال 1,400,000 واو یا 1,592 افغان مکړي له پاکستانه به تخپل هیواد استانه کړل شوی او یوازې هغه افغانان ته چې د پاکستان معتبره ویزه لري د استوګنې اجازه ورکول کیږي. خو مخکې یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي و چې له جولای میاشتې راهیسې د بیا بیا غوښتنو سره سره نه دي توانېدلې چې ویزه ترلاسه کړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې یو شمیر پاکستاني چارواکو په یادې غونډه کې ویلي د هغو افغانانو پټول چې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې ژوند کوي یا د هغوی لپاره په میلمستونونو کې د اوسېدو د زمینې برابرول جرم ګڼل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري وایي د هوټلونو او میلمستونونو مالکانو ته خبرداری ورکړل شوی چې بیا اسناد افغان کډوال وباسي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې جرمني ته د تګ په تمه دی وایي نو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډیرو هوټلونو او میلمستونونو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغانان پټ کړی یا د شتون په اړه یې موږ ته راپور رانه کړی د هغوی د پېژندنې او نیونې په صورت کې به له تاسو سره قانوني چلند وشي. موږ نه ښار ته ځو او نه بازار ته، یوازې په همدې هوټل کې را کیدو.
پټک یو بل افغان کډواله چې دا هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي او یو بل روپۍ هیواد ته د تګ په تمه ده ازادي رادیو ته وویل
وخت کې ما آمدیم ما با ویزه قانونی آمدیم
کله چې راغلو د قانوني ویزه لاري راغلو خو ویزه مو ختمه شو د کور تختن وې سلاوس په میدان پاتې یو رواني حالت مو هیڅ نه دی او ویری ګو چنن یا سبب مو پولیس ونیسي او بیت به مو افغانستان ته وشړي
افغانستان د
اوریدونکو دا او نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شي ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام له همدې سره ورورو د خبری مجلې د پاشې بوتن کې د شوی یو روسای راپور اخلو هغه هم د هنر له ډګر ساغر ساغر محبوبی د تنکی عمر هغه افغان هنرمند چې اکاردون غږوي او سندری وای هغه لاسکلان نو چې دغه هنر ته مخه کړه له نوموړي سره زموږ همکاري خبري کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی
ډیرو تنګیو ګوتو غاګول شوی دا اکارډیون نغمه ساغر محبوبی غاګوله هغه چش پاړس کلن دی خو په خبره اکارډیون غاګول او سندرې ویلې لالس کلن شوی نو چا پیل کړی و
له اته کلنې نه کلنې می اکارډیون غاګول پیل کړل استادونه دلو مور او پلار مې ولیدل چې زه اکارډیون غاګول سره مینه لرم دا شان سندر ویل سره نو ماته یې استاد
و هم شان اواز بعد ما وسط گرفتم
ساغر محبوبی وای ورور یستیار محبوبی چاتلس کلندای هم غاړی هنرمند یدی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې ورسره همکاري کوي دواړه ارواحات قسیم جوادی روزلی خدای اوس د اکارډیون برخه کې ستکړی لتنی نه هنګ نه کوي د جرمنی په دوسلدورف کې مشت افغان د تنکی عمر هنرمند چې د همدې هواد زوکړی هم دی کته هم د محل د فونتیستا کون کیدی خو خپل هنري پروګرامونه هم مختوی وای له جرمنی سربیره په هالند او لندن کې هم کنسرتونه ورکړی دي
موسیا جان هم چې نن د انګلستان شاله لندن
کنسرت ماو سیر جان د انګلستان په لندن ښار کې هم کنسرت ورکړ شاو فاتری کلمت کې د احمد صاحب په کلیزی په مناسبت د شانتیرو کلونو کې مو بیا دا ورځ د هالند پر روتردام کې ون منځله هلته مو ډیر کنسرت و ټیکټونه ډیر شر او ډیر مخکې خرڅ شوی و
کتاب سازاتش و سبزوت فروش شدن
ساغر وای اروخه د احمد زایری ډیر خوښی کی زکه په خبرې خسندر غاړی او کارډین غغون کوي دی وای پر افغانستان ته طالبانو له بیا واکمنې دو مخ کې څو ځلې افغانستان ته تللی او هلته هم هنري پروګرامونه کړی دي
موسیا جان خوشبختانه شکر بګم
موسیا جان له نیکه مرغه شکر باید وکړم چې خدای پاک موږ ته د امکانات راکړ چې څلور ځله افغانستان د نږدې وکړو له خپل خواږه وطن نه ډېرې ښې خاطرې لرو وروستی ځل فکر کوم که تیروتی نو 2020 کال وو چې کابل ته ولاړو چې هلته تلویزیونونو موږ میلمانه کړي او افغانستان کې موږ پروګرامونه ثبت کړل
برنامههای خوبه د افغانستان ثبت کړم
ساغر محبوبی وای په ټولنیزو رسنیو کې ډېر کسان تعقیبوي او خوښوي نو وای ځکه دی او روی هڅه کوي چې راتلونکي کې هم خپلو مینهوالو ته ښې هنري ډالې او سندرې ولري
ارزوی موسیا جان د اندها خاتمی بود
زما موسیا جان هیله بداوي چې په راتلونکي کې ان شاء الله په نویو او خوشحالوونکو سندرو سره خلک خوښ وساتو که څه هم موږ یولس پارچې خپلې سندرې لرو خو ډېرې سندرې به په ویډیویي بڼه او عالي موسیقۍ سره دوستانو ته وړاندې
ساغر داسې مهال د موسیقۍ په برخه کې د اروپایي هیوادونو په سټیجونو او سالونونو کې خپل د تنکیز سلمیتوب هنر نندارې ته وړاندې کوي چې په هیواد کې په موسیقۍ بندیز دی له رسنیو سندرې نه خپرېږي د خوښي محفلونو کې تنګ ټکور نشته او ان عام خلک او موټر چلوونکي هم وایي طالبان یې د موسیقۍ اورېدلو ته نه پرېږدي او ورته وایي موسیقي حرام ده
Oh, ازادي راديو د بيطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو اغلاس دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې ځینې پسه بدن ژوندي موجودات وپېژندل، بې شمزي حیوانات مو وپېژندل، د دې ډولونو مو وویله، ورسره مو کړي لرونکي چینجیانو ځانګړتیاوې وپېژندلې. په تیل وست کې مې ویلي وه چې راځو په بل وست کې به موږ او تاسې د دغو کړي لرونکي چینجیانو ډولونه وپېژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجیانو سره ځینې نور موضوعات به هم موږ زده کړو. زموږ او ستاسې درس د یونیوې مسفې څخه تر اونیوې مسفې پورې دوام وکړي. رازو لومړی ارت وارم یا هم د ځمکې چینجی پیژنو. د ځمکې چینجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګوشتا په نامه سره دی، او دغه لاتینی کلمې څخه اخیستل شوی دی، د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو، او همدارنګه شته چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دی چې دی د ځمکې د چینجان هغه د علم څخه بحث کوي، او دی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوي، او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټرس په نامه سره هم یادیږي. او دغه چینجان چې دی خپل دغه دی دوه تناظري دی، مثال دوه اړخیزه دی. او د دې چینجانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی، او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل په ځان کې سلور جوړې شي، تالري شي، تر چې دی دغه ورښتانو جوړښتونه دي چې د هغه په واسطه دوی چکوي حرکت کوي. او دوی چې دی مشخص سر او حسي غړي نه لري، یعنی د دوی دواړو خواوې چې دی، مطلب په دواړو خواوو د دوی نه معلومیږي کوم ځای کې چې دی سر وجود لري، یعنی سر یې په دوی کې نه معلومیږي. او د بدن بهرنی برخه کې چې د لکه څنګه چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنۍ برخه چې د کیوټیکل په واسطه پوښل شوې ده. او همدارنګه د دې په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دوه دېش او د دوه دېش څخه تر اووه دېش پورې کړي څخه جوړ شوی دی. او دوی همدارنګه د کلتریوم په نامه یو پرسیدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هګۍ چې کېږي انکشاف کوي. او د بدن په خالیګا چې ده هغه له مایع څخه ډکه وي چې هضمي نل پکې کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کوم چینجیانو کړي لرونکي چینجیانو له ډلې څخه ده چې د دوی بدن چې دی د څلور څخه تر شپږ انچو پورې دی، او د کړي شمېر چې دی درې دېرش دانې دي. او دوی چې دی خپل په ځان کې د ځمکې چینجیانو په څېر دغه نه لري، شتانه لري چې ویشته ډوله جوړښتونه خپل په ځان کې نه لري. او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري، نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو، تر څو د دوی د دغه ژورو سره مخامخ نه سو. او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په وروستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده، چې دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړش دی، چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي، چې پر خپل مثال کوربه باندې د خپل چوشک مشلي، او خپل د وینه د عبل چوشک په واسطه د حیوان وینه زبیشه، چې په دې سره د او په دغه وخت کې دوی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چشکي، څه سي تر څو هغه وینه چې سي لختانسي پرنسي. او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي. او د دغه حیوانات څخه په تبابت کې په ډیر ښه ډول څخه استفاده کوي، په تبابت کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د کړي لرونکو چینجیانو اهمیت وایو. ځینې کړي لرونکي چنجان چې دي هغه په غذایي زنځیر کې د نورو حیواناتو لپاره د مثال د خوړو جوړه برابرولو لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه ځینې چې دي په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي، لکه د ځمکې چنجان چې دي هغه چې کله په ځمکه کې وزي او ننوزي ځمکه اړوي را اړوي، چې دا د ځمکې لپاره ډېر مفید ګڼل کېږي. همدارنګه ژوره وچې هغه په طبابت کې ورڅخه استفاده کېږي. د کړي لرونکي چنجان وروسته د اغزي پوټکو فایلم پیژنو، یا هم د اکاینو ډرماتا په نامه سره دوی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی، او دوی چې دی د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی چې اکاینو یې د اغزي او ډرم چې دی خپل د پوټکي په معنا سره دی. یعنی د دوی د نامه څخه معلومی چې د دوی کم شاوخوا جوړښت دی، د پوټکي چې دی هغه اغزي لرونکی دی چې د اغزیو په واسطه د پوست چې شوی دی پوشل شوی دی. او همدارنګه دوی چې دي دغه اغزي چې دي د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی. دغه حیوانات چې دي په سمندرونو، مثال سمندري حیوانات کې راځي، او دوی چې ځینې په آزاد ډول، ځینې په ساکن ډول، او ځینې هم په اوبو کې چې کوي لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. اکاینو ډرماتا چې دی هغه هم مهمې ځانګړتیاوې لري. دوی چې دي تناظري شعاعي دی، او مثال په بالغ حیوان کې چې دي هغه 15 اړخیزه، او په لاروا کې چې دی دوه اړخیزه دی. سکل لاروا چې د دوه خواوې لري، او کله چې غچیږي بیا څو اړخونه لري. او همدارنګه د دوی چې دی چپ ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولی شي. او همدارنګه دوی چې دی د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي، اپیډرمس خپل د جلد په معنا سره چې د هغه په واسطه پوښل شوی دی، او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري. او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی، او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري. او د دوی د وینې دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شایي وو، د وینې دوران یې هم شایي دی. او د دوی په داخل کې، د بدن په داخل کې یو غټه او لمایس خدکه وجود لري، دغه د وینې برخه چي ده دوران چي دي، او د بدن په داخليګا کې د مایس خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوالو کې ورسره مرسته کوي. او په دې کې چې دي نه او شزا، یعنی دواړه دغه پکشي کې وجود لري چې دوی چې دي ځینې حیوانات چې دي د نسل د تکثر چې دي هغه د ځینې هګیه چې او ځینې چې دي هغه بیا بچان زیږوي چې چان جوړوي. همدارنګه ځینې به چې دي د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري، چې یعنی کله د دوی برخه پریسي د هغه برخه څخه بل نوې ژوندۍ موجود رامنځته کیږي. همدارنګه په دې کې ځینو حیواناتو کې چې د استحاله هم لیدل کېږي، یعنې کله چې دوی کوچني اوسي جوړښت یې ډول وي، او د وخت په تېرېدو سره جوړښت تغیر خوري. همدارنګه په دې کې چې دی د تنفس د کوچني برانشونو یا هم د سولم څخه د راوتلو جوړښتونو په واسطه کوي، او په دې کې عصبي جهاز وجود لري، مګر د سر او د مغز برخه پکې کې نشته. ورپسې راځو سمندري ستوري وایي. سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي، او د ستورو ته ورته جوړښت لري، هغونه خطرناکه کیدلی سي. دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده، چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري، او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود، چې مثال اضافي توکي ته هغه لارې خارجوي. او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري، چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل ښکار باندې حمله کوي، او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندي کوي. او دی چې دی خوراک یې چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي. ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وایي. مفصله حیوانات فایلم چې دی دا چې دی موږ د آرتروپادا په نامه سره هم یادو، چې دا یې طبي نوم دی، بیولوژیکي نوم دی، چې آرترو د په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده. یعنی دی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي، او همدارنګه بل نوم یې چې دی جاینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي، چې جاینټ چې دی هغه د مفصل په معنا سره دی، او فیچ دی د شو په معنا سره دی. دغه حیوانات چې دي په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخته وړي، چې د هغو څخه غټ حیوان چې دي جونګاش دي، چې اوږدوالی یې تر 3 مترو پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دوی موندل کیږي. ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو. دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسې وایو، کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هاضمي مثال د دوی کوم سیسټمونه چې دي هغو ته چې موږ ځو، کله چې تاسې په ځانګړتیاو یې پوه نه سئ، بیا نه سئ کولی چې په اسانۍ سره د هغو په سیسټمونو باندې سر خلاص کړئ. نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ. راځو د آرتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاو ته. دوی چې دي لکه دغه نور حیوانات، دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپېریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسوي. دغه حیوانات چې دي بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنې کړي کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنې دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسوي. او بل چې دی د دوی بهرنی سکلیټ لري، چې دغه بهرنی سکلیټ چې دی د کیتینی ښکاري ماده په واسطه پوښل شوی دی، او چې دغه پوښ چې دی د دې لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه، چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدمه واردېږي، د هغو څخه چې کې وساتي. او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی داسې جوړښت لري چې د زیاتو اوبو او د تبخیر مخنیوی دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه ورکي. او همدارنګه د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کاربو کلسیم کاربونیټس هم په وجود کې لري. زول پسې د دوه حیواناتو بدن ته. دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري، چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده او د نس برخه ده. چې موږ وایو په دې کې چې دی په ځینو کې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده، چې دا به د سفالو توراکس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه دغه حیوانات چې دي د وینې دغه تړلي دوران لري، د وینې خلاص دوران لري، ډېر بخښي، چې یعنی وینه چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته. دغه حیوانات چې دي استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلي و چې استحاله څه شته، ویل کېږي په دې کې پړاوونه و چې د بتیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال د نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړه استحاله لري، چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو او په بشپړه استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتان چرته د هغو ډولونه پکې کراوستلایسه. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلی پوټکی غورځوي، او د پاتې دینې وی الکسنچیز موږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی او د چش لامل د هیموګلوبین لامل. مګر د دوه حیواناتو په وینې کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم. په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو. په څلور ټولګي دی ویشل شوي دي. چې لومړی ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، درېیمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع. ان شاء الله چې د موضوع څخه مو استفاده کړی اوسي او خپل د ځان سره مو ټوله درس نوٹ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې خپل په کتابچو کې نوٹ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی؟ دویمه پوښتنه ده: د ایکاینو ډرماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست؟ درېیمه پوښتنه، اخرنۍ پوښتنه: د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسی ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله مې منه هیله لره ما چې جوړ او سټمن بس شرغ لاست د ولسم ټولګي و د ولسم لوسته نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر وختونو کې مو نیورونونه پیژندل او همدارنګه د نیورون ډولونه مو پیژندل چې د کومې اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ اساسي نن لوست چې دی د 55 صفحې څخه تر 80 صفحې پورې دوام کوي. خپل موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دي مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپل اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجرې مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم لکه مشتوی میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول او بل اساسي دنده چې دی د بدن د کورنی چاپیریال ثبات ساتل دي. چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره دی چې دغه چاپیریال کم اندازه چې د ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی سو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی سي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامیږي. ورپسې راځو د هورمونونه او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي وایو. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دي دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي او دوی چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډېر اړین او ضروري دي. خو د دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دي د اندوکراین غدو لخوا وینې ته آزادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دی چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کیږي دغه کم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دی چې کوي و هغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي او دی چې دی اغیزې ورو خو اوږدمهاله وي لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم. لکه شو مثال چې دی هغه موږ تاسو د انسولین دا ورکولی سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیتونه تنظیم دی او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سټرس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو له لارې تولیدیږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي او کله چې د عصبي لیږدونکو له لارې دی مثال د عصبي سیستم د لارې دی وسوسول سي دغه کمی حجرې چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لیږدونکي وایو. عصبي لیږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لیږدوي چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په سایناپتیک خلا کې خوشې کیږي، آزادیږي، مګر کم هورمونونه چې وه هغه په وینه کې چې کېدل ګډېدل. همدارنګه دوی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغیزه لري او دوی اغیزه چې د چټکه ده خو لنډمهاله ده. چې شو مثال موږ د اډرینالین دا ورکوي. همدارنګه د اډرینالین دا ورکوي چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډېر مهم دی او کارول کیږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه دي چې هغو څخه په دغه عصبي لیږدونکي په واسطه دی چې کیږي تولیدیږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لیږدوون کې چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وه قرار یې درلودی. مثال د عصبي لیږدوونې په واسطه نیورونونه لیږدول کېږي، د نیورونونو په واسطه لیږدول کېږي هورمون، او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه دغه کېږي انتقالیږي. بل د انتقال لاره د عصبي لیږدوون ده چې دی هغه سینپټیک خلا له لارې وه، او د هورمونونو ده د وینې له لارې وه. دغه رقم د عصبي لیږدوونې کوم عمل صورت چې وه هغه تیز و، چټک و، مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیه ساتل شي. مخکې چې هورمونونه موږ په نظر کې ونیسو هغه ورو دي، او دقیقه یا ساعتونه هم خپل په بر کې نیولی سي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دي، هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لیږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویښېدو دا کوم چکر چې دی، مثال موږ وایو دا میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لیږدونکی دی چې د مساج او خوب تنظیموي. یعنی دوی چې دی د خوب او ویښېدو کوم سیستم چې دی هغه چې کوي په دواړو سره ترتیبولی شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې ده د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لیږدونکو یا نورو کیمیاوي مواد لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسوونکو لخوا تاثیر کیږي، او د دوی په نشه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لیږدونکي چې کیمیاوي مواد چې هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسېږي، یوازې د هدف حجرې باندې د هغو سرسره کار لري، نورو خواو ته د دوی فکر نه اوري. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه دا دي چې دوی ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروټیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دوی دغه ریسپټرونه چې دي د حجرې په غشا کې یا میمبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلس په دننه کې موجود دي. ورپسې راځو د دوی بله ځانګړنه چې ده، هغه د ځانګړي پیغام رسوونکو لپاره حساسیت دی، همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپله ځانګړی فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکي حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه چې ده د هورمونونو سره ډیر اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې، د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي، چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو دا د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تشتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی شو چې هدف حجرې چې دی د هغو اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپیریال یا هیموستاسیس ساتل یې یقیني شوي اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحې تنظیم. فیدبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چشکیش دا ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستازیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی، دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشې کیږي، او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړي برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشې کېدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحې تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکې سرسره کیږي، چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غده تنظیم دی، او بل چې دی د غدو د حساساتو ریسپټرونو اغیز دی. د فیدبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچیر فیدبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار ده، چې دغه میکانیزم چې دی خپله په دوه ډوله دی، چې یو منفی فیدبیک دی، بلې مثبت فیدبیک دی.
منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمونونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطحه له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته سي نو بدن د دغې سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطحه ټیټه سي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دي هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی او د تیتروټروپین یا TSH تنظیم دی چې دا دوی په ښه مثالونو کې راځي. ورپسې مثبت فیډبیک وایي. په مثبت فیډبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیښې یا عمل پراخوالي ته هڅول کېږي او هر سل چې دغه کم هورمون سطحه زیاتېږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره څه کېږي؟ تحریکېږي. دا پروسه چې ده مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه یې د ماشومانو زیږون په وخت کې د اکسیټوسین خوشې کېدل دي. یعنې کله چې ماشوم د اولادې له لارې ته نږدې اوسي مثال ولادت کوي د هغه وخت کې اکسیټوسین هورمون تولید زیاتېږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسې تیزوي. اچ اکسیتوسین تولید چې دی زیاتېږي تر څو ماشوم چې شي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل له لارې تنظیمیږي او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې دواړه د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز د سطحې تنظیم چې دی انسولین مثال د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسې کې یعنی انسولین راځي د انسولین د عمل پروسه په کښې کې راځي. همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکښې کې دا ټول څه دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم. د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دی نیوي چې دغه کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم که چیرې مثال سطحې سم په ډول سره تنظیم نشي د ډېرو ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کېږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایو چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده لکه د عضلاتو قرارداد د عصبي پیغامونو لیږد د وینې د مثال د وینو یو غږېدل دي همدارنګه او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کېږي او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کېږي چې مثال د پاراتایراید هورمون دی یا PTH دی د کلسترولین دی او ویټامین دی په شمول. دا ټول چې دي څه کوي د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایراید هورمون مثال د غدې چې دی د پاراتایراید د غدې لخوا تولیدېږي او د کلسیم سطحه لوړوي چې بیا وروسته دا د PTH یا پاراتایراید عمل پروسه چې ده داسې ترسره کېږي چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه سي پاراتایراید غده خوشې کېږي PTH خوشې کوي چې PTH چې دی د ځیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي چې په دې سره دغه کوم کله چې جذب په دې کې څه سي زیات سي د PTH همدا ډول د PTH د ویټامین D فعالیدو ته هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میتابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وایي په بدن کې چې دی د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشې کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی یعنې د دې که چیرې بې نظمي په دې کې رامنځته سي د ډېرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی سي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دي واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي او اخرنۍ پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کېږي هغه واضح کړي. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.
تمایا نشا جات منگا جوڑا پسونا جا Kachkul palas kirabdo shahzada malanga dayar patarno Pasimi khaylar alishina shahzada malanga jodha bazona Chata mawayaluna shahzada malanga jodha bazona Chata mawayaluna shahzada malanga jodha bazona